Radio. Radio Wasabi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شو نن یک شنبه د مریض دیار لسواش پژنوی د سرطان اطلس مو د 2018 میلادي کال د جولای 9 د ازادي رادیو په دی لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کندوز په خان آباد کې د خپل سر وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره په تیاری د سرپرست وزیرانو په ځای د کاندیدانو د معرفي د غشتن او نور موضوعاتو په اړه راپور نلرو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د سوریې اوربن مهم ګام وباله او عراقي قمندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوال یو لوی شرط د مالی وزارت وای د څارنی او همژغی بورد غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تا دامی چې یا ماموتو ګډون پکې کوي د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو چارې پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی ادارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار په شپږویشت میاشتې وروسته پیل شي. څو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیک کولو سره سم پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا مارلیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبه په ورځ وي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په وینا په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېرې پیژندل شوي لوبډلې سره لوبه د افغانانو لپاره یو امتیاز دی. فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لارس یو تاریخي لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه هم یو تاریخي لوبه وي، ولی په دې چې په میلبورن یا ام سی سي کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی اساخیل په ام سی سي کې لوبه کړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون شنبه پای ته ورسېده. د غونډې ګډونوال ونه توانېدل چې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړون سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشیزي د پای په وینا کې وویل د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګیلا مرکل وویل خوشحاله ده چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکی یې وبلله. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي هغه اوربن چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې د سوریې په وخت د نن یک شنبه د غرمې له دوره سبا جو اوربن پیل شي. د اوربن د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویل چې د ترامپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربن په برخه کې شوی دی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپل کورونو ته د بیځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمن دی. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د دې افراطي ډلې غړیو ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګیږي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایي جنرال له بغداد په ټلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایي د بری اعلان وشي. په هندي کشمیر کې حکومتي ځواکونو پر هغو خلکو چې د وسلوالو د یوه پیژندل شوي مشر برهان مظفر وانی د وژل کېدو د تلین د لمانځلو لپاره راغونډ شوي و. اوښکې به هیوونکي ګاز استعمال کړ. په سرینګر کې اعتراض کوونکو پرون شنبه هندي پولیس په ډبرو وویشتل. راپورونه وایي چې له پولیسو سره په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه ژوبل شوي دي. په سرینګر او دریو نورو ښارونو کې پرون یو شمېر کسان لارو ته راووتل د وسلوالو په ملاتړ او په سیمه کې د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکړل. برهان مظفر وانی 22 کلن و او په هندي کشمیر کې میشت مسلمانان د هندي ځواکونو پر ضد پاڅون ته هڅول. هغه تیر کال د هند پوځ په عملیاتو کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژر به په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالې دي او دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي. هغوی باندې هر کور باندې 30 نفره راغلي دي ناستې.
ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ورماري فکري، خو حکومت وایي
دغو د دنګ یوازنی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې 2 میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړې ده، خو ښاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو څو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کوي.
د خوست ولایتي شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه چې خوست ښار له څو ولسوالیو سره نښلوي. د افغانستان مسایلو ته هم په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:08 شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري. په کندز کې د ازادي رادیو خبريال وایي په خان آباد ولسوالۍ کې غیر مسؤولو وسلوالې ډلې قتلونه او غلاوی کوي چې د خلکو ورزنه ژوند او د کندوز تخار پر لوی لار د مسافر تاګ راتګ له خطر سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د کندوز امنیه قمندان وای په نږدې وخت کې به په خانآباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نه کړ، خو وای مناله چې په خانآباد کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسلوال طالبان او هغه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې لاس لري چې د وسلې په زور ګټې کوي. جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتي ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خان آباد ته اضافي ځواکونه واستول سي څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خان آباد کې جنایتونه پیل کړي دي. بے شک دا هم مستوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاتون کوونکو په نوم وسلې ورکړ شوی وي. خان آباد ولسوالۍ کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو 2 کلونو کې 2 واري د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه. د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې لښته لږه د جمعې پورت د خپل سره وستوالو ډلو ترمنځ په نشته کې شپږ ملکي کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله داسې نه ګڼل کېږي چې دا ډلې له وستوالو طالبانو سره تړلې وي. د خانابات یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خانابات یو اوسیدونکي الانور د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې غیر مسؤولو وستوالو ژوند ربانی تریخ کړی او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دیرس نفره راغلي دي ناست دي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خانابات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دې وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانیستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړیو د کار موده هم پای ته رسېدلې ده. د دې موضوع په اړه له کابل د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولې ده.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه سباندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ په خاطر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړې وو تر څو چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغه درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کې نږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 20% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډیدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبه په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو آسترالیایي شرکت ترمنځ پرون لاستیک شو. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شنبه په ورځ د دې قرارداد د لاستیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه سطحه د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شوه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوایی دغه چاره د دې ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډیر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاریو له مخې دا یو ډیر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې دا د پروژې اهمیت ښیي. ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډیره هوارې شي. د افغانستان د فایدامه وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي.
وس په هم اجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرغلي
له واشنگتن څخه خبرېدونکي ډیلی کالر وی پاڼې د امریکا د یو متقاعد ډګروال لاورن سیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی. لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر روستوي څرګندونو ته په اشاره وایي. حتی د پاکستان پخواني سفیر وایي چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي. دا متقاعد امریکایي صاحب منصب په خپله لیکنه کې زیاتوي، امریکا تر هغې افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو، حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. لیکوال وایي باید تېروتنه ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي، او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري. لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او بارک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد ته ورکول شوي، او زیاتوي د مرستو هیڅکله پاکستان دې ته ونه هڅوي چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی له ملاتړه لاس واخلي. لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبیعي توګه یو ملت نه دی، بلکې د برتانیا لخوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بېلابېلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی. ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختدریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ، او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بېلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه په شته انتظار لیکنه کړې. ورځپاڼه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پر لپسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي، وایي په داسې حال کې چې افغانستان سوځي د هیلمندۍ سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگټن نوې پالیسۍ ته دي. د لیکنې په وینا ویل شوي و چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپلو وروستیو لیدنو وروسته خپله افغان پالیسي اعلان کړي، خو د افغانستان د خرابېدونکي امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوي څه لا نه دی اعلان شوي. د لیکنې لیکوال لیکي ټولې نښې داسې ښیي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی، او ولسمشر ټرمپ اړ دی چې په اړه یې ولاره چاره خپله کړي.
د خوست ولایتي شورا غړي او یو شمېر مدني فعالانو د ځایي ادارې له چارواکو او د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له یوې مودې راهیسې بند دی بېرته پرانیزي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي شاوخوا دوې میاشتې مخکې هغه مهال کاملا وتړل شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. له خوست د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د شان به پورز هغه خبري ناسه چې د ولایتي شورا او یو شمیر مدني بنسټونو لخوا د خوست راړه هوایي ډګر د سړک د بیرته خلاصې دود غوښتنې په مخه جوړ شوی و. ویناوال ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نږدې نیمایي خوست اوسیدونکو ته سخت ستونزې جوړې شوې او هغوی نشي کولای پر وخت خار ته راورسیږي او یا خپلې رسمي چارې ترسره کړي. د خوست د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځایي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي.
د تیر دوه کلونو راهیسې او په تیره بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلور ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو ځواکونو لخوا تړل شوی دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ولس نور دانه شي زغملی. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجرات ترسره کړي او زر تر زره د لارې غم وکړي.
مدني فعال او د هیواد پال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمی وایي کچیر د دې سړک د خلاصون په باب د ولس ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ ونه اوریدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
په دې سړک نه تقریبا باک، زوزمیدون، علي شیر، خلبیسات، صبری، فرمبوغ، خرسین، لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوست تقریبا په لکونو خلک دینه لوند دي. یقین لرو په دې چې کچیر کې د لار خلاصون شي خلک به عام وټونو ته سړکونو ته روزي او مظاهرات او تظاهرات او ولدوسنه
پورې کې
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زاړه هوایي ډګر سړک د بندېدو له کبله ښځې او ماشومان ډېر په تکلیف کېږي. د ولایتي شورا وکیلان عدبیبي عمری په دې اړه وایي
په سلګونو خویندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې دی زپونه وکړي په ګرمۍ کې زموږ ماشومانو څه کړي دي. لیارو تړل باید پرېږدي، لیارې باید جوړې کړي، باید وای نه تړي، ځکه چې دا ظلم ده. د نړۍ په هر هېواد په قانون کې دا ظلم ده، باید لارې خلاصې کړي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمرعلي لکڼوال هم وایي که چیرې دا لاره خلاصه نه شي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پرېکړې ته مراجعه وکړي.
که وتړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دا مورد نسي. نور موږ سره بله لاره موجوده نه ده، موږ د ولسونو په څنګ کې یو، ځکه چې د ولسونو استازی یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړې دي.
له خوستخه مود ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور اوریده. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار اتیا سلنه خلک ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ مالیه نه ورکوي. له جلال آباد د شام محمود شینواری راپور.
د جلال آباد خاروالی مسولین وایي په سلو کې شل سلنه خاریان ځان مکلف ګڼي چې خارپاکې مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د خاروالی فعالیتونه په ځینو برخو کې لزان او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد خاروالی سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د خاروالی ټول مالیاتي عواید شاوخوا واویا میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د خارپاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې منګه د صفایي د ټکس په برخه کې چې د خاروالی ډیره مهمه عایداتي منبع ده، هغه چې لازمه ده هغه حتی نه رسېږي. نو د پیسو ارقام خو چې ما وسالته ارایه کړل زمونږ د دغه دویم روبې مجموعی عاید البته د خاروالی د ټولو عایداتي منابعونه د واویا میلیون
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزي خو اصلي لامل یې د خار زورواکي دي. هره خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسو دا شل فیصده وګورئ د خاروالۍ لیست کېدی شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټکس تحویل نه کړو نو کېدی شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو د مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به په تا ته چیا درکړه، هغه خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه بچ وخلي د حکومت ته ځایران زیاتره کوم حکومت دی پندې غریب باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیه پراټولولو کې خاروالي ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خاروالي مسولین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هامبورګ کې د نړۍ د شل سترو اقتصادي قدرتونو مشران ونتوانېدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رایه خپله کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزي د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د نولس سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګلا مرکل وویل زه خوشحاله یم چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې یوه بلله. هغوی ومنله چې د پاریس د موافقې پر اساس باید ژر تر ژره خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو. موږ د انرژۍ او اقلیمي بدلون په اړه د هامبورګ کاري پروګرام جوړ کړ. د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یوه میاشت مخکې له هغې د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې د روان کال د دسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقې د عملي کولو او د زیات پرمختګ لپاره یوه نړیواله غونډه بحث ته راوبولي. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقې په اړه د هغه نظر به بدل کړي. د هامبورګ د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره وکتل او تر دوو ساعتونو زیاتې خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په هامبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د سرمایهدارۍ نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې اورونه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهرچیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی افضلویه. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارس کې له ام سی سی یا ماری لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبه په ورځ وي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوې ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. تاسو ته مشرح له ازادي راډیو او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نن ډیر ته وایڅ کاروبار کوي
مې د جاله خرڅو شربت خرڅو
دا شربت لکم دی راوړې
دا خپل جوړو
څه رقم جوړوې
بورا دا شوده دی زغره زغره فانتزی کړه
دا به چې سره یو ځای کې به شربت جوړتي
او بورا دا وبدي
څه رقم شربت جوړوې
دوه رقم ته فالدا دا فانتا دا
کومې خلک ډیر خوخوي در ماخلی
خو خو نه خدواله وزي دواله وزي ما موږ دې سره ګرځو دا ما شوال کان خو دی لري
په کوڅو کې ګرځره ګرځنو
نامشته بو سره دې موږ د ښار کې ما ښار طرف ته ګرځم زه
تل کانو د مکتبو مخ کې ډېری کله جنو
جنو ته خو به خت نه لایم زه نو ارزم به خې
ولی
نو نو ارزم
نو دا شان خنجونې ډېر اخلي کنه
اخره دې جنو ته موږ نو ارزم
بیا دا چې کله راوړی کنه ګرځي څه ډول وایي چې خلک راسي دا شان واخلي
چا سره خبره زی اخلي کنه نه خسته کنه راګنه کوم چا په ستاسو شواله دا راګنه کوم
خلک باید خبر کړي چې راځي دغه شای ستدي وای اخلي
دا د توګي لاس اقدام خپل سره وین راځي اخلي راکه وسه د دماغ کې میشي ولا
مثال یو څوک په کور کې وکاله چې غاګ ووري در تر وبو وزي کنه سودا بده ډیره وشي
څوک خو څوک نه ګرځو څه ته نشي تللی
کاروبار دې خده خوشاله
خوشاله شي کنه هم خوشاله یو کې
اورس کې 200 روپے ګټه
راکه ګټه 500 500 ګټه پکې بس نشه کولای
دې سره د روزګار روان دي نو
د روزګار روان شي کول دي
ځینی خلک وی کار نه کوي وای کار نسته یا کار سخت دی نیسو کولای کنه نو ته چې دا کار کې هغه ته څه وای
لا هیڅ کار آسان نه سره یو کیس کار هیڅ سختی نه لري که هیڅ کار آسان نه دی دنیا کې هیڅ کار آسان نه ده چې وی کیږي کار شته سږی وکی
شخصي کار څنګه سره کوي شروع یې کوي کی
شخصي کار لکه ما څنګه شروع کړی بل چې سره مې کار شروع کړی به خو ځان ده کولای ما بل چې سره ول کار کړی ما اول سوب خرڅ کړی مې دته شروع وکړل
دغه کراچی دی پسو اخستې
لا په وڅل وې زرا
دومره روپې دی لکه مکړې
دومره روپې مې څنګه قرض کړل څه مې خپلې
که اوسې د خلاص کړې
نه دا مې د ورځې کې اخستې
او قرض لا پاتې
قرض یې شل زرا باندې پاتې وې زرا
ته کله به نو خلاص شې
دا دی یو میاشت کې خلاص شې دې به روانه شي کوله
بس الله دې دا قرضونه در تخلاص کی او روزګار دې هم داسې روانه او خوشاله وسمنه نه
او دا هم ستاسو پیغامونه
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چاته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیل لري او دغه وخت په سرګنې پټولای مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده مشکل په افغانانو کې ده چې یو وحدت نه لري اتفاق نه لري اتحاد نه لري
زه احسان الله یو د تورخم د لین یو ډریور چې دوی وایي چې نه دا نو دوی د تحویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج او خوراک د لکمه کیږي ځان یې سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده اشاره چمدا کار باید وکی چې ویني کې بل کار اشتا ده نه تاوان پاکستان دا او په دې موږ مفتی ورزي په امریکای دلته نشته مثلا د غزن سیمټ راځي د غزن ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزن راځي کتل ته جوړ شي د موږ مل نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرچ کیږي هغه خو مجبور دی په موږ یې خرچ
دا واز مشلمریم خبری مجله بلا خبری مجله سرغونه منکل وړاندې کوي.